وخت د ماجګر 15 بجې سوی د مشال ریډیو د نن ورځې ورستی خبري غړي د زاستاسو قربا عبدالحق کړم له د سیرو جوړو خوشاله بیاس د شمالي وزیرستان د ایدک جرګې لسمی د نوو تلو فیصله هم د شمالي وزیرستان د بکرسو په بونو کې احتجاجي مظاهره د پاکستاني وزیر اعظم سباله د ټولو پارلماني ګوندونو د مشرانو غونډه را بلل په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د کېدونکي لانګ مارچ په موقع د 215 مادي لګول او د دې اثرات او د افغانستان په اړه هم یو شمېر رپورټونه درته لرو په فایل کې به ملیحه امیرزاده خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د ملي وحدت حکومت په جوړولو سره سلا شوې دي د شمالي وزیرستان د قبیلې لخپلې سیمې د وټلو نه انکار کړی دي او اسرایلی وزیر اعظم په غزه پټه کې د نوو بریدونو د شروع کولو حکم ورکړی دی تفصیل د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت په جوړولو سره سلا شوې دي د رویټرز خبری ایجنس په خبره دواړه کاندیدان د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری سره د ملاقات وروسته دغه نتیجې ته رسیدل جان کیری د زیارت په ورځ په یو غیر اعلانیه سفر کابل ته رسیدلی او دغلته د ولسمشریزو انتخاباتو دواړو نمایندانو سره ملاقاتونه وکړل د شمالي وزیرستان د امیر علي ایدک قبیله مشرانو تیر ماخام په جرګه کې فیصله وکړه چې په خپل سیمه کې به امنیت ټینګوي او هیڅکله به هم کډونه کړي د قبیله یو مشر محمد عالم نن مشال ریډیو ته وویل حکومت دې دوی اوجنی خو دوی خپل خاوره نه پرېږدي
میز جرګه وکړه میز حکومت ته دا یقین دهانی وکړي دو چې میز پر امن خال کې میز خپل وطن رښتا دا بیا بیا ځلې کچه ته د حکومت په کوم ځای باندې شاک وي میز به مخ شوی حکومت ته میز پرشه ورسته وي خو د خپل خور نه د میز وبوسي نه کچه ته مې وبوسي به په پرشه ورځني اسې میز نو ټول دا په دې باندې متفق دي
ایدا قبیله دا جرګه تر هغه وروسته وکړه چې 13 ورځې پاکستان پوز ورته په دوه ورځو کې د سیمې پرې خودلو امر وکړ بل خو د شمالي وزیرستان کډوالو نن په بنو کې د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی دی دوی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د ريجستریشن په عمل کې شامل کړل شي یو احتجاج کوونکی نن مشال ریډیو ته وویل
التا پیدائش میں 40-50 سال نال تک کاروبار گئی چکل آپریشن ضربے آزب شروع شدہ گئی سر منگ بنو تراغلو التا متاثرن شو منگ نہ منگ تا نال تا رجسٹریشن رہ گئی دے بی ڈی بی نہ منگ دا پختہ نہ گئی تو متاثرین سلا وئی منگ اخبار حق واڑو
احتجاج کوونکو ویلی دی که د روانې میاشتې تر یو لسمې نیټې پورې د دوی غوښتنې پوره نشوي نو اسلام آباد کې به مظاهره کوي د روغتیا د نړیوال ادارې چارواکي وایي په پاکستان کې د پولیو سلور نور کیسونه مخې ته راغلي دي د زیارت په ورځ د اسلام آباد د روغتیا کمی ادارې په هغو سلورو ماشومانو کې د پولیو وایرس د موندنې پخلی کړی دی چې د وینې نمونې یاد مرکز ته د معاینې لپاره استول شوې وې د پولیو په ښکار شو سلورو ماشومانو کې یو د خیبر پښتونخوا یو د کراچۍ یو د شمالي وزیرستان او یو د پنجاب صوبې سره تعلق لري د دې کیسونو د رامنځته کېدلو سره په پاکستان کې سخت کال د پولیو برنس تاخته ماشومانو شمېر یو سل اتوتا لور شوی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملک امنیتی صورتحال په حق له سباله یو ټول ګوندیزه غونډه را بللې ده د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه په دې غونډه کې به د پاکستان د پوزمشر ډی جی آی ایس آی هم ګډون کوي یاد کانفرنس چې سهار 10 بجې به په وزیر اعظم هاوس کې شروع کیږي ګډون کوونکو ته به په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي آپریشن په حق له بریفینګ ورکړل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په 14 اگست د لانګ مارچ تکولو پلان لري خبرونه لمشال ریډیو نوره د افغانستان په جنوبی صوبه هلمند کې پښپا کې د پولیسو په یو چک پوسټ د طالبانو په حمله کې سلور افغان پولیس وژل شوې دي رپورټونه وایي چې حکومتي ځواکونه د هلمند په سنگینو لسوالې کې لوسلوالو نه دغه چک پوسټ واپس اخستلو په کوشش کې دي د غبرید په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې د امریکا د بارونو چارو وزیر د انتخاباتو د نتیجو پر سر د لانجې وروسته دغه هیواد له سیاسي ګډوډۍ نه د بچ کولو په هکله د خبرو اترو لپاره نن په کابل کې دي د افغانستان د ننګرهار والی ویان احمد ضیا عبدالزی وایي افغان ګډو ځواکونو د پنجشنبې په ورځ په خوږیانو ولسوالیو کې عملیات ترسره کړل چې اوس یاد عملیات په شیرزادو ولسوالۍ کې روان دي عبدالزی وایي دغه عملیات د خوږیانو د مملی باغ له سیمې نه پیل شوي او له وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو نښتې هم ترسره شوي چې د عبدالزی په خبره تر 500 کسانو پورې وسلوالو ته مرګ ژوبلا وختې بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د ننګرهار ولایتي ادارې ادعاوې رد کړي او یوازې د خپلو دریو تنو ملګرو وژل وجنا او د اوو تنو زخمی کېدلې منلي. خبرونه مشال ریډیو نه اوري. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د درې ورځنی ډسبندي وخت سره رسیدلو وروسته د جنگیالو لخوا په غزه پټه کې تر راکټي بریدونو پس اسرائیلی پوسټ د نوو بریدونو د شروع کولو امر کړی دی. اسرائیلی پوسټ نن پخلی وکړ چې د جنگیالو لخوا پر اسرائیلو د اوولسو راکټو تر ورولو وروسته په لږ سات کې دننه په غزه پټه کې د ترهګرو ځایونه په نښه کړل. دغه تازه بریدونه په داسې حال کې شوي دي چې په قاهره کې د اسرائیلي چارواکو او بېلابېلو فلسطیني استازو ترمنځ په ټوله شپه کې شوې خبرې اترې د دواړو غاړو د غوښتنو د پوره کولو یوې راځینامې ته په رسیدلو کې ناکامه شوې دي. حماس وایاند ویل چې په غزه کنټرول لرونکي ډلې په دې وجه د ډسبندي د غزولو نه انکار کوي چې اسرائیلي چارواکي له فلسطیني غوښتنو سره په رضا کېدلو کې پاتې راغلي دي. اوس د پاکستانی روپے په مقابله کې د کرنسی بیې چې د پیښور نه ترلاسه شوې دي. یو امریکایي ډالر اخیستل 98 روپے 80 پیسې او پلورل 99 روپے. یورو 1.1 روپے 40 پیسې او 1.1 روپے او 45 پیسې. پاؤنډ 1.15 روپے او 1.15 روپے 90 پیسې. اماراتو درهم 26 روپے 10 پیسې او 28 روپے. سعودي ریال 26 روپے او 40 پیسې او 26 روپے 45 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپے او 3.80 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپے او 80 پیسې خرڅول کیږي. د موسم حال څه داسې دي چې د پاکستان د موسمیات تو محکمې تر مخه راتلونکي شواروز کې پیښور او بنو کې سیله سره د باران امکان دی او کوټه کې به ګرمي او وریځ وي. پیښور کې د تودوخې لوړه 10 او ټیټه 28 ډیګري، بنو کې لوړه 10 او ټیټه 10 ډیګري او کوټه کې لوړه 30 او ټیټه 30 ډیګري امکان څرګندېږي. د خبرونو پای.
خبرونه موله ملیحا امیرزاده واوریدل. د مشال رډیو د نن ورځې په وروستي خبرې غړي کې درته د نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه هم لرو. د شمالي وزیرستان د قبیلې له سیمې څخه د وتلو حکومتي حکم له منلو انکار کړی دی.
میز به مخشه وی حکومت ته میز پښه ورسته وی خود خپل خور نه د میز وبوسی نه کته ته وبوسی به پښه ورځنی اسه میز نه و.
د شمالي وزیرستان به کورسو په بونو کې د دوی د ريجستریشن نه کېدل په خلاف مظاهره کړي خو دوی څه دړک اور کوي.
کمنګ د خپل حق ملاو نه شو تر 11 تاریخ پرې کوم مطالبات منظور شو. اسلام اباد ته به وزیرستان مرج کوو الته به پرتو تر هغه وخت پورې چې زمونږ مطالبات تسلیم شوي نو.
د پاکستان وزیر اعظم سباله د ټولو پارلماني ګوندونو د مشرانو غونډه را بللې. په غونډه کې په ممکنه توګه څه بحث کېدای شي. د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونی د پایل رپورت. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د ایدک قبیله مشرانو په جرګه کې پریکړه کړې ده چې خپل سیمه به لاله امنیو ساتي او هیڅ کله به هم له سیمې کډونه کړي. دوی دا جرګه په داسې حال کړي چې تیر ورځ د پاکستان فوج ایدک قبیله ته په دوه ورځو کې د سیمې پریښودلو امر کړی وو. د سیمې اوسیدونکي وایي دوی نه پوهیږي چې څه تیروتنه کړې ده چې کډوالۍ ته اړسوي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
تیرہ برس د شمالی وزیرستان میرعلی تحصیل ایدک قبیلے تا میرانشاہ کی حکومتی و عسکری انتظامیہ لخوا امر ورکڑے شوے چې په دوا ورځو یعنی نن او سبا کې د سیما خالی کړي. د ایدک قبیلے خلک چې روانو عملیاتو په دوران په ټول میرعلی تحصیل کې یوازې دوی پاتې شوی ول. وای دولت ته وړاندې دی یقین ورکړی وو چې د دوی کلی به د هیڅ قسمه ترهګرې پیښې لپاره نه استعمالیږي او نه به د غلطه وسلوال راځي. چې د دوی په وینا دولت بیا دوی په خپله سیمه کې پاتې کړل. دوی وایي نن یې کومه ذمه داري نه ده پوره کړې چې ورته د سیمې خالی کولو ویلی شي. احمد سعید وایي عملیاتو په دوران کې یې هر قسمه قرباني ورکړې او خپله سیمه یې د اته کالونو نه ژغوره
باوجود بچوں مولانا هغه ځوانان چې ډېر په شنه سیاسي مریضان شو دا قرباني مې ورکړه چې یاره موږ د خپلې خورې حفاظت په خپله باندې کړای شي د حکومت په چا باندې ابجکشن یا موږ په خپله خورې باندې نه پرېږدي دوې میاشتې موږ په یو کربلا سې تېرې کړې نه پوهېږي چې څه وجه ده موږ نه څه غلطي وشوه څه شول هغه قوتونه چې د بشري حقوقو خبره کړو نه د چا ګناه منیم. دان
مرسلین وایي دولت ته یې مکمل یقین ورکړی و او دولت نه یې هم یقین اخیستی و. نن نه پوهېږي چې ولې د سیمې خالی کولو نه ورته ویلی شي.
جرم ټې وکړی وای چې تاسو ما ووځئ ستا حکومت ته ما ویلي وي چې تو په تو باندې طالب سیک ډاز نه شي مو خورې نه کړی. حکومت ته ما ویلي وي چې تو میښ خورې ته ډاز مارکا پنځه کېري نه یې میښ ته وشل چې پنځه ځایونه تاسو ښه ټارګټ دي. هغه چې کوم رکا وکړله چې قیمت وکړه نه هغه کېري نه میر را ورکړل په بلډ زره حکومت لیدلې تیارې نه فوس پر پریس ته دای بل لیارې ورته وشالې چې دا لیارې په توس باندې سیخې دي دا هغه باندې خلک در به تاسې غیر خلک اسي الیارې ما باندې کړلې.
تېر ماښام یې د قبیلې مشرانو جرګه کړې او دولت ته یې ویلي چې په کم ځای د شک وي دوی به فوس ته وړاندې ځي خو د خپلې سیمې څخه به کله هم نه وځي. په دې اړه د ایدک یو مشر محمد عالم مشال ریډیو ته وایي
میز جرګه وکړه میز حکومت ته دا یقین دهنی وکړې دو چې میز پر امن خال کې میز خپل وطن غشته دا بیا بیا ځلې که چېرته د حکومت په کوم ځای باندې شاک وي میز به مخ شوي حکومت ته میز پسې ورسته وي خو د خپلې خورې نه د میز اوبوسې نه که چېرته مې اوبوسې به مې پسې وژني اسې میز نه و. ټول ایدک په دې باندې متفق دي او میز ایسا په خپله خوره شي پرتې وي د خپلې خورې غشته کې او میز کله خپلې خورې ته بل ته استعمال ته اندوي.
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو پیلېدو وروسته میرانشاه ډویژن ټولې سیمې بویا او میرعلي تحصیل کې هم ټولو سیمو نه خلک کډه شوي خو یوازې د قبیله چې خواوشا 50,000 وګړو باندې مشتمله ده د خپلې سیمې څخه یې کډې نه دي کړې. دا د هم یادوي چې رزمک دوسلی ګړیوم د تاخیل شوا او سپینوام کې هم خلق لا نه دی وتلی او د غلطه عملیات هم لا نه دی پیل شوی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان هغه اوسیدونکي چې 14 مخکې لبونو هلته ورکړه شوی او اوس د کاروای له وجې بیرته بنو تراغلي نن یې احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي چارواکي د دوی نمونه نه رېجستره کوي او ورته ویل کېږي چې تاسو په اصل کې د بنو اوسیدونکي یاست نو مرستو ته ضرورت نه لري. دوی غوښتنه کوي چې باید د دوی نمونه د مرستو لپاره رېجستره کړل شي. تفصیل یو بزل بیا له بنو عمر دراز وزیر راکوي.
د بنو اوسیدونکي چې شمالي وزیرستان میرعلي او میرانشانه د عملیاتو څخه بنو ته کډه شوي نن یې پریس کلب بنو مخې ته احتجاج وکړو. احتجاج پر مهال دوی دولت نه غوښتنه وکړه چې شمالي وزیرستان کې د کالونو نه آباد ول او د عملیاتو څخه یې کاروبارونو ته هم تاوان رسېدلې لهذا دوی دې هم په رجستریشن یا نوملیکنه کې شامل شي. یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وایي
هلته پیدائش میں 40-50 سال نال تک کاروبار کوي چې کلا آپریشن ضرب آزب شروع شو دغه سره مونږ بنو ته راغلو هلته متاثرین شو مونږ نه مونږ ته نه دلته رجستریشن راغی مونږ هغه خلک چې متاثرین شوی د بی ڈی بی نه مونږ دا پښتنه کوي چې متاثرین سره وای مونږ خپل حق غواړو که مونږ د خپل حق ملاو نشو مونږ به اسلام آباد ته تر 11 تاریخ پورې کوم مطالبات منظور شو اسلام آباد ته به وزیرستان مرج کوو هلته به پرته تر هغه وخت پورې چې زمونږ مطالبات تسلیم شوی نو.
احتجاج کې ګډونوال د بنو یو بل اوسیدون کې عارف الله وایي د کالونو نه شمالي وزیرستان کې آباد ول او شمالي وزیرستان کډوالو په شان دوی هم متاثره شوي او کاروبارونه یې اغېزمن شوي سو دوی هم د مرستو مستحق دي.
دلته متاثره شوي هلته مونږ دوکانونه دي هغه ختم شوي دي مونږ کاروبارونه ختم شوي دي مونږ خلک دلته بېروزګاره ټول خلک څومره د احتجاج څومره خلک دي دغه نوره کاروبارونه نشته دي دلته هلته مونږ کاروبارونه او دوکانونه مو هغه ختم شوي دي مونږ د حکومت نه دا درخواست کوو چې مونږ د ای ډی پی کې د کارونه دغه مونږ شامل شو.
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې د بنو پسلګونا کورانای آبادی دي او هلته زیاتره دوی د پینټ ډینټر ګاډو میکانیک ترکانان درزیان او داسې نورو کاروبارونو سره وابسته دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د هند ډیپلوماټ مجلې له امریکایي خبریالي کارلو ټاګال سره د هغې د افغانستان په اړه لیکل شوي کتاب اکله مرکه کړې. نوموړي د وزیرستان عملیاتو په اړه وایي چې پاکستان به شایي هغه مشکوکه ترګر وځپي چې د هیواد ته زیان رسوي، خو دوی به د هغو طالبانو مخه ونه نیسي چې افغانستان کې کنټرول ترلاسه کول غواړي. د امریکې نور جزئیات په دې رپورټ کې. امریکایي خبریالي کارلو ټاګال په 2001 کال کې د افغان طالبانو حکومت تر نسکورېدو وروسته زیاتره وخت په افغانستان کې تیر کړی او له هغه ځایه امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز ته رپورټونه لیږل. نوموړی په دې وروستۍ کې یو کتاب لیکلی دی چې نوم یې دی غلط دشمن. د امریکا له 2001 کال تر 2014 کال پورې په افغانستان کې شتون او د یو لانجمنې سیمې مستقبل. ډیپلوماټ مجلې ته د کتاب د نوم په اړه کارلو ټاګال وایي چې دا یې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پوخانی ځانګړي استازي ریچارډ هالبروک له یوې جملې راخستې دي. د دې په خبره د کتاب نوم د حمید کرزي د خبرو خلاصه ده چې لکلونو رایسي وایي چې جګړه د افغانستان په کلو باندې کې نه، بلکې د سرحد بلې غاړې ته په پاکستان کې ده. د دې په ناته صبح شایي سوچ کوي چې د امریکا او نیټو ځواکونه د افغانستان په کلو باندې کې وسلوال طالبان چې پیاده جنگیالي دي په نشه کوي، خو اصل مجرم او د ستونزې سرچینه د سرحد هغې غاړې ته د پاکستان په تربیتي کیمپونو او د پرتی په مرکزونو کې ده. دا زیاتوي که لا نور پکې ژور لاړ سو نو د ټولو ستونزو سرچینه د پاکستان جاسوسي ادارې دي. د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه کارلو ټاګال ډیپلوماټ مجلې ته ویلي د دې کاروایي د لارې به دوی په پاکستان کې دننه ترګرو مخه ونیسي، خو د دې معنی دا نه ده چې ګواکې دوی به د هغو وسلوالو طالبانو ملاتړ پرېږدي چې په افغانستان کې کنټرول ترلاسه کول غواړي. دا زیاتوي په پاکستان کې ځینې کړي سته چې له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي، خو د دې په خبره هلته اصلي فیصلې د پاکستان جاسوسي اداره او د فوج سخت دریزه افسران کوي. د دې په فکر په داسې حال کې شایي څه بدلون رانسي. کله چې د افغانستان تر انتخاباتو وروسته د افغان طالبانو د رول په اړه له کارلو ټاګاله وپوښتل سو، نو د دې جواب و چې طالبان د ځورونو او یاغیتوب له لارې واک ترلاسه کول غواړي، چې مثال یې په اوسنیو ورځو کې پر هلمند ولایت د دوی بریدونه دي. د دې په وینا پاکستان دا فکر کوي چې افغانستان تر دباو لاندې راوستلو لپاره دا یو شلاره ده. نو په داسې حال کې د دې په وینا افغانستان لا هم پر یوه وخت د جنگ او خبرو اترو دواړو کولو کوشش کوي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سباله د ټولو پارلماني ګوندونو د مشرانو یو کانفرنس را بللې دي. د ته قومي سلامتي کانفرنس نوم ورکول شوی چې د حکومت په وینا په کې به سیاسي مشرانو ته د وزیرستان د فوجي عملیاتو په اړه معلومات ورکول کېږي. خو ځینې کارپوهان وایي د غونډې مقصد پر 14 اگست د تحریک انصاف د اعلان شوي لانګ مارچ په اړه له سیاستوالانو سره خبرې اترې کول دي. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف د ملک امنیتی صورتحال په اړه سباله یو کمی کانفرنس راغوښتی دی چې پکې ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو ته بلنه ورکړې شوې ده. پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه په دې کمی کانفرنس کې د پاکستان پوځ مشر او ڈی جی آئی ایس آئی به هم ګډون کوي. دا کمی کانفرنس به سهار 10 بجې په وزیر اعظم هاوس کې شروع کیږي او کانفرنس کې به ګډون کوونکو ته شمالي وزیرستان کې روان اپریشن په اړه بریفینګ ورکړې کیږي. په دې کانفرنس کې وفاقي وزیران د سلور واړو صوبو اعلی وزیران او نور اړوند چارواکي به هم ګډون کوي. وزیر اعظم لاړخه کامی سلامتیا کانفرنس راغوښتلو په اړه د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې موجوده حکومت اخیاره سره دا قدم اوچت کړو او د دې مقصد به ظاهر دا ښکاري چې عمل کې روان تاوتریخوالی کم کړی شي.
کوم سیاسي لیدلوري او د سیاسي لیدلو نه سیوا حکومت چې کوم امنیتي قدمونه پورته کړی دي، نو د هغه امنیتي قدمونو پورته کولو پس منظر ولې دې دا قدمونه پورته کړل، یا ولې چې دی نو هغه قادری صاحب چې دی نو اور پوشا خو پولیس چول دی، یا کوټا یا د دفتر تلونکي ټولې لارې بندې کړي، یا راتلونکي 16 اگست سلسله کې اسلام آباد حوالے سره چې کومې آوازې دي چې کېدی شي اسلام آباد فیزن علاقې هم امنیتي وجوهاتو په وجه باندې بندې کړی شي، نو زما خیال دغه ټولې خبرې په دې میټینګ کې چې دی نو دغه کېږي.
یاد دې وي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د حکومت خلاف 14 اگست لپاره اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی او دا وکوي چې په دې کې به ورسره 1 میلیون خلک ګډون کوي. بلخوا حکومت وایي چې دا یې کوشش دی چې معاملې د خبرو اترو د لارې هواري کړی شي.
رابیا اکرم خان چې په دې اړه رپورټ راکوي. او د دې مارچ لمخه او د فوجي عملیاتو په جواب کې حکومت وایي چې دوی دفعه 215 آئین غلګولې ده چې یعنی هر وخت فوج راتللی سي او د اسلام آباد امنیتی فوج ته سپارلې دي. د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو د پاکستان د حکومت لخوا په اسلام آباد کې د دغه هیواد د آئین د 215 د فی لګول مخالفت کړی دی چې له مخې د ښار امنیتی واک پوسټ ته سپارل شوی دی. د دوی په وینا د امنیت راوستلو د ترګري د خطر مخنیوي لپاره باید د نورو آئینو لارو څخه کار واخیستل سي. احمد شازمي د پاکستان د آئین د 215 مادي جزئیات او پر بنیادي بشري حقوقو د دې اغېز په خپل رپورت کې کتنه کړې ده.
د پاکستان حکومت د آئین د 215 ماده تر مخه په سر شار اسلام آباد کې د اگست له لومړۍ نیټې څخه امنیتی واک پوسټ سپارل دي. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان قومي اسمبلی ته خپل وینا کې ویلي چې اسلام آباد ته پوز د ترهګری د خطر د مخنیوي لپاره راغوشتي او په دې ګام سره به د های کورټ عدالتي صلاحيت لمنځه نه ځي.
حکومت کی ذمہ داری ہے, متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس سے پہلے
دادا حکومت او اڑوند ادارو مسولیت تھی چی دیوی نا امن پیش تر کے دوڑان دی دہ غی مخنیوی وکڑی. دہ ہائی کورٹ عدالتی صلاحیت نہ دی ختم کر سوی او نہ بہم ختم کر سی, زکہ چی د فوج رغشتل مقصد امنیت تامین ول دی. پر تیر محرم کی د چلور واڑا صوبو امنیت فوج ته وسپارل سو, خو آیا فوج دا سی کار وکړي چې د ہائی کورٹ صلاحیت لمنځه ولاړی؟ نہ, نو اوس بم داسی نہ کیش
نہیں, اب بھی ایسا نہیں ہوگا.
دا چې د پاکستان د آئین د 215 د فعل لمخې به د های کورټ حیثیت سوی او پر بنیادی بشری حقوقو څخه غیز لرلای سي. په اسلام آباد کې د قانون چارو کارپو او د پاکستان د قانون په خوانی وزیر افتخار ګیلانی وای
چې چرته د 245 ولګي هغه علاقه کې د های کورټ ډیسټریکشن 199 ختم شي. یعنی که سو کیوں نہیں ول کیا ذکرل کا وہ وجہ 199 کی یو کانٹ آئی کوٹ اٹ شٹ لے بیا اگر سرا بیچ آرمی ایکٹ موو لے لے نو عملن کرا وی کرا دے رہے بس امری کوٹ لگوا لے شی اور ایک خو خدا اس طول اختیار داری تو ورکو.
بلخ د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې د ترهګری د خطر د مخنیوي لپاره د پوز کومارل او بنیادی بشری حقوق ځنډول د حکومت ناسم غبرګوندی چې باید لسره غور پروسی او عملی نسی. خو د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف بیا وایي چې پوز باید په سیاسي چارو کې شکیل نه کړل سي, بلکې د امنیت ټینګولو لپاره نورې لارې چارې په کار واچول سي.
میرے خیال سے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ 245
کے تحت فوج کو بلایا. زما په فکر تر 215 سلويختمه د فلان د اسلام آباد ته د پوز راغختلو ضرورت نشته. د پاکستان امنیتی وزدان دښنه ور د خو په بل لاره د مخنیوي کې دی شي. د دې دفې لګولو وخت داسې دی چې شک سرګندګي چې ازادي مارش او نور څه چې په اسلام آباد کې کیدونکې دي دا غوي د مخنیوي لپاره دا ګام پورته کړل شوی دی. نو باید پوز په سیاسي چارو کې ښکیل نه کړل شي او دا په بنیادی توګه یو سیاسي معاملہ دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر دې اقدام نیوکه کړې او ویلې دي چې د پوز راغشتل د جمهوریت په ګټه نه ده. دوی وایي د نامنی او ترهګری د مخنیوي لپاره دي نوري آئینی لارې چارې په کار واچول سي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې,
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې,
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې,
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې,
روختیا او درملنا
په 2:30 بجې,
سروې
په 3:30 بجې,
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې,
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4:30 بجې.
د خیبر پښتونخوا د کرک په ګورګوري تحصیل کې د ځای مشرانو په غونډه کې فیصله شوه چې شجبا به له نارینه و بازار ته نه ځي. د پریکړې تر مخه ک د دې حکم سرغړونه یا مخالفت وسونو او خلاف ورزي وسونو مشرانو په جرګه کې سزا وروي. هلته د کرک تنظیمي وایي دا کار د حکومت عملداري د ننګولو یا چیلنج کولو معنا لري. چارواکي وایي هیڅ کس به د ډول کار ته پرې نشته. تفصیل له پېښور شبیر جان راکوي.
د کرک ضلع ګورګورې تحصیل کې شوې د دغه غونډې یو مشر غلام امین مشال لیډو ته وویل چې د دوی په سیمه کې نشرې توکو خرڅول عام شوي وو. دغه رنګ امن امان صورتحال خراب وو او د حکومت یا ضلع انتظامی لخوا د دغه هیڅ مخنیوي نه کېدو, نو ځکه دوی په خپله د سیمې ټول مشران نایوځي شو او د سیمې د خیګلو لپاره مهمې فیصلې کړې دي. او بل دا چې د ځانو په بهر وتو بندیز نه بلکې بازارونو ته بغیر نارینه تللو باندې بندیز لګول شوی دی.
حکومت په دغه بحث شوی دی چې دلته کې هغه چې منشیات ډېر
زیاد شوی دی پر یام پر روڈ کے با خلکو دغا هر یو با سکول دی کوایت او پولیس نشتا بل سم نشتا نو هغه په باره کې سټینګ یو شولې هغه چې کومه دې بند کړلو وردی دی ول باندې خو هغه لکه بازار ته چې دوه دین خپل کسان به ور سره وي د کور سړی به ور سره وي نو لکه سړی چې ور سره نه وي داسې ځنه نه بازار ته نشي تللی نه 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 جی سکول او کالج او نوکارو د پردا خبره نه صرف بازار نه کړل
ولی بل خام چې کله په دې لړ کې د ګورګورې تحصیل د ضلع انتظامی او چارواکي اسسټنټ کمشنر نواز خان نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د داسې ګامونو مطلب د ریاست عملداری چیلنج کول دي ولی دوی به کله هم د داسې ګامونو اجازت ورنه کړي
ګورګورې ته پولیس سټېشن هلته موجود دی تڼا شته دی بټې او پولیس په خپل کار هم کوي هلته زموږ د آیل اینډ ګیس پتکرداري د انسټالیشن هم دي هلته په خپله زو خو دا سټېټمنټ ورکړی بهرحال د هغې ویریفیکیشن هم کوو په دې موجوده حالات کې خدای اجازت هېچا ته نشي ورکولی که نه ځکه چې سټېټ شته دی کله چې سټېټ ریټ ختم شي نو بیا خو ټیک ته بیا د خلک په خپله کوي کلي وطن رسم او رواج وي نو مطلب دا دی چې هغه ټیک ته خو خدا خو یو قسم د سټېټ ریټ چیلنج کوون دي د دوی خلاف چې څه قسمه لیګل ایکشن وي که نه موږ به هغه اخلو ځکه مطلب دا دی چې موږ هم باوند یو قانون ماتې
بلخوا هم په دې لړ کې چې کله د زنانو د ښېګړې لپاره کارکوونکي د مدني ټولنې یو زنانه غړي ازرا نفیس حوزفزین او پختل هغوی ویل چې د خیبر پختونخوا زنانه وړاندې نه وروسته پاتې دي او داسې فیصلو سره به دوی نور هم وروسته پاتې شي بلخوا د ضلع انتظامی چارواکی اسسټنټ کمشنر نواز خان مشال لیډو ته دا هم ویل چې دوی مقامی پولیس چارواکو ته حکم کړی دی پلټنې پیل کړی دی او ډېر ژر به د دغې کسانو په ضد کاروایی وکړی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تیر ورځ په پېښور کې د ماشومانو د حقوقو تحریک او د ماشومانو د ژغورلو نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په خبري غونډه کې ماشومانو ته د مور د شیدو ورکولو پر ارزښت خبرې وکړې. په دې خبري غونډه کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وشوه چې کوچنیو ماشومانو ته د مور د شیدو ورکولو پر موضوع قانون جوړ کړي. تفصیل له پېښور ځلاند یوسف زیرا کوي.
د خبری کانفرنس وروسته د دوست فاونډیشن سی آر جی افسر سکندر عالم مشال ریډیو ته وویل چې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې ماشومان ته د مور شیدو ورکول لپاره قانونونه جوړ شوي دي او پاکستان کې هم په پنجاب، سن او بلوچستان کې دا قانون موجود دی. خو د بده مرغه خیبر پختونخوا حکومت تر اوسه د ماشومان لپاره دا مهم قانون نه دی جوړ کړی.
دا نننې پریس کانفرنس زمونږ چې کومنه دغه سره حواله سره کوم چې بریسټ فیډینګ بل دی چې هغه په ټوله دنیا کې د 1/7 اگست پورې دا ورځ دا پوره هفته منويږي. دا هغه هفته منول لپاره مونږ عموم دلته دا نننې پریس کانفرنس کوو چې پای کې زمونږ د حکومت نه دا یو ډیماند یو خاص دی هغه ته چې کوم بریسټ فیډینګ بل دی هغه د اسمبلی نه پاس شي او هغه باقاعده امپلیمنت شي. چې کوم مونږ وړاندې هلې ځلې کړې دا هغه اوسه پورې نتیجې راوتلې نه ده. مونږ وایو چې دا حکومت ات لیست د دې بل د پاس کول لپاره او د دې امپلیمنټیشن لپاره قدمونه اوچت کړي.
نو موړي زیاته کړه چې په سویلي آسیا کې ماشومان ته د مور شو دی ورکولو تر ټولو کمه شرحه په پاکستان کې ده. سیو دی چلډرن یا د ماشومانو د ژغورلو تنظیم صوبایي مشر عدنان ساجد وایي چې ماشومان ته د مور شو دی نه ورکول له وجې د ماشوم او مور دواړو په صحت بد اغیز غورځي.
د مور په چې کم دی مکمل غذا ده خو زموږ دلته تاسو ته پته ده مختلف وجوهات دي خاص طور باندې که تاسو ګوره شهري علاقو کې دا د زنانه اوایډ کوي او دې سره د ماشومانو ډېر زیات لکه صحت خرابېږي چې د مور پېنی چې لکه مطلب کم میندې خپل دا پېنه ورکوي نو هغې ته بریسټ کینسر چانسز ډېر زیات دي.
یاد دی وی چې په 2002 کال کې وفاقي حکومت ماشومان ته د مور شودې او غذایی ضرورتونو په باب لا یو قانون منجور کړی وو، خو په پاکستان آئین کې د 13 ترمیم وروسته خیبر پختونخوا لپاره د ځان له قانون جوړولو اړتیا ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په هندار کې ځان وویني.
تاسو مشال ریډیو ری 15 بجې سوې. مليحا مرزاده به د خبرونو لنډي سوړندې کړي.
د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله د ملي وحدت حکومت په جوړولو سره سلا شوي دي. رویټرز خبری اژانس وایي دواړه کاندیدان د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری سره د ملاقات وروسته دغه نتیجې ته ورسېدل. وړاندې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم د امریکا د بارنو چارو له وزیر سره لیدلی دي. د شمالي وزیرستان د میر علي ایدک قبیلې مشرانو تېر ماښام په جرګه کې فیصله وکړه چې په خپله سیمه کې به امنیت ټینګوي او هیڅکله به هم کډه ونه کړي. د قبیلې دا جرګه تر هغې وروسته وکړه چې 13 ورځه پاکستان پوځ ورته په 2 ورځو کې د سیمې د پرېښودلو امر وکړ. بلخوا د شمالي وزیرستان کډوالو نن په بنو کې د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی دی. دوی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د رجسټریشن په عمل کې یې شامل کړی شي. د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکي وایي په پاکستان کې د پولیو 4 نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د زیارت پر وروسته اسلام آباد د روغتیا کمی ادارې په هغو 4 ماشومانو کې د پولیو وایرس د موندنې پخلی کړی دی چې د وینې نمونې یاد مرکز ته د معاینې لپاره لیږل شوی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملک ته امنیتی صورتحال په هکله سبا له یو ټولګوندي غونډه رابللې ده. یاد کانفرنس کې به ګډون کوونکو ته په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي اپریشن په هکله بریفینګ ورکړل کیږي. د افغانستان په جنوبي صوبه هلمند کې پشپکه کې د پولیسو په یو چک پوسټ طالبانو په حمله کې 4 افغان پولیس وژل شوي دي. رپورټونه وایي چې حکومتي ځواکونه د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له وسلوالو نه دغه چک پوسټ واپس اخیستلو په کوشش کې دي. او اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د درې ورځنی ډزبندي وخت سر ته رسیدلو وروسته د جنګیالو لخوا په غزه پټه کې تر راکټي بریدونو پس اسرائیلي پوسټ د نوو بریدونو د شروع کولو امر کړی دی.
د خبرونو لنډیز مليحا مرزاده وړاندې کړل. او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن اجروس پڼ خپل ادارې کې وایي چې پاکستان کې سیاسي حل ځلې تیزی شوې دي. یو طرف ته عمران خان د ازادي مارچ خبره کوي، نو بل طرف ته طاهر القادری د انقلاب مارچ. د دې سره سره شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم روان دي، او د بے کورشو خلکو بحالي هم د حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی. دا شان د توانایي کمی او ګرانی هم عام خلک د ستونزو سره مخامخ کړي دي. تر یو مخکې لیکي چې د دې هر څه باوجود په اهم او قومي مسلو د ټولو سیاسي جماعتونو خپلو کې سلام مشورې یو ښه خبره ده، او د دین دا ثابتېږي چې د حکومتي او مخالف ډلو ګوندونو ترمنځ د رابطو دروازې کله هم نه بندېږي، کوم چې د جمهوریت لپاره یو ګټور اقدام دی. ادریا اخیری کې لیکي چې یو خوا احتجاج کول د جمهوریت حسن او ښکلا ده، نو بلخوا نواز شریف د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ته د خیبر پښتونخوا حکومت پر ضد د کاروای نه کولو یقین ورکړی دی، کوم چې د مفاهمت اړخ ته یو ضروري ګام دی. او هیله ده چې د سیاسي جماعتونو دا اسما رویو سره با جمهوریت او جمهوری اقدار ته ګټه ورسی، او داشن با حالت خطرناک اړختلاړ نشي، کوم چې د وخت ضرورت هم دی او د دې خواګه به اولسته رسی. بل طرف ته ایکسپرس ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ به د روانې میاشتې په 25مه نیټه په اسلام آباد کې د سیکرټریانو په کچ مذاکرات کیږي چې پکې به یو شمېر چارو غور کولې شي. د ادارې په وینا چې لدې وړاندې سوسو واري د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات شوي، او بیا وروسته دغه مذاکرات د زنخ کار شوي دي. درې وړاندې لیکي اوس چې یو واري بیا دا مذاکرات پیل کیږي، نو باید چې دواړه ملکونه دا معاملې په سنجیدګۍ سره واخلي او ټول حل طلب مسلې د غور لاندې راولي، ځکه چې د دې ګټه د منطقې د امن او ترقۍ سبب ګرځېدای شي. ادارې زیاتوي چې دې لړکې به هند هم د خپل ټینګټوب نه ډډه کول وي، ځکه که وکتی شي نو ټول نړۍ لګیا ده خپل مسلې هواروي، او هندوستان او پاکستان د خپل ازادي اتش په تکاله پس هم د کشمیر د مسلې په حل کې ناکامه شوي دي. نو اوس وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه د دې پخوانو مسلو د حل لپاره کلک او سنجیده ګامونه پورته کړي چې دارنګ منطقه کی امن او ترقی راشی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانې په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو پر مهال د وسلوالو د وژنو د داوو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ډیلی ټلیګراف په افغانستان کې د یو امریکایي جنرال د وژنې پر موضوع بحث کړی دی. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان په دوو ښارونو میرانشاه او میرعلي یې مکمل کنټرول ترلاسه کړی دی. د رسپانې په خبره ځمکنۍ نښتې ډېرې کمې شوې دي او زیاته مړینه له هوایي بریدونو او بمبارۍ له امله په رهایشي سیمو کې شوې ده چې داسې باور کېږي وسلوالو پکې پناه اخیستې وه. داسې ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې موجود زیاتره وسلوال ګاونډو قبایلي سیمو او یا د شمالي وزیرستان لرې پرتو سیمو لکه د تخیل ته تښتېدلي دي چې اوس هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. رسپانه لیکي په سیمه کې پوځي کاروایي د کراچۍ پر هوایي میدان د طالبانو تر برید یوه اونۍ وروسته شروع شوه. دا له هغې وروسته ده چې د طالبانو سره د امن د خبرو اترو حکومتي هڅې ناکامه شوې دي. رسپانه لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې او ځایي اوسیدونکي د پوځ د ادعاو په مقابل کې وایي چې په کاروایي کې په 1550 وژل شوو کسانو کې یوازې وسلوال نه دي بلکې په هوایي بریدونو کې ځینې ولسي وګړي هم وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پوځ شمالي وزیرستان ته د خبریالانو په تک بندیز لګولی دی او دا زیاتره ناممکن وي چې د مرګ ژوبلې رپورټ ورکړل شي او په ازاده ډول یې پخلی وشي. رسپانه لیکي د نهې په ورځ طالبانو ځایي خبریالانو ته دھڑکا ورکړه. په یو بیان کې طالبانو چې د بې پولي خبریالانو سازمان او د خبریالانو د حفاظت یوې بلې ډلې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست ته مخاطب وو، پر خبري میډیا د پروپاګندې د خورولو تورونه لګولي دي او د ممکنه بریدونو دھڑکای ورکړي ده. بلخوا ډیلی ټلیګراف رسپانه لیکي چې تیره ورځ په افغانستان کې د یو افغان سرتیري لخوا په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د امریکایي میجر جنرال وژنه په هیواد کې د نیټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو لپاره یوه توره ورځ وه. میجر جنرل هیرلډ گرین د افغانستان په 43 کلنۍ جګړه کې نه یوازې تر ټولو لوړ پوړي چارواکی دی چې ووژل شو، بلکې هغه د ویتنام د جګړې راهیسې په بارني هیواد کې وژل شوی تر ټولو لوړ پوړي امریکایي پوځي دی. رسپانه لیکي دغه پیښه منفي سوچ لرونکو هغو کسانو ته د خبرو یوه موقع په لاس ورکوي چې داسې باور لري چې په افغانستان کې د امریکا کوششونه احمقانه دي، ځکه چې د هغوی په فکر طالبان د امریکایي جنګي ځواکونو د تګ په انتظار ناست دي چې وروسته به یو وار بیا سر پورته او خپله بریا اعلان کړي. خو رسپانه لیکي چې هغوی غلط دي. د ملي دفاع پوهنتون په ودانۍ کې چې د برېټانیا په ملاتړ سره د سینډ هرسټ ان د سینډ په نوم د افسرانو د تربیت یوه اکاډمي هم ده، دغه پیښه له طالبانو سره تړاو نه لري. رسپانه لیکي دغه شان بریدونه په افغان امنیتی ځواکونو کې د تندرو د موجودیت نتیجه نه وي، بلکې وجه یې ډېرې معمولی وي. د مثال په توګه د ګاډو د ودرولو ځای یا کار پارک په اړه بحث یا قبضه شوی لپټاپ څه بده خبره وغیرہ چې په نتیجه کې یو تن ټوپک واخلي او بل وژني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د خپل هیواد فوج ته حکم ورکړی دی چې په عراق کې د اسلامي سخت دریځو پر خلاف په شمالي ښار ریبل کې د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي کارکونکو د ژغورلو لپاره د هوایي بریدونه وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر په ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې په عراق کې د اسلامي دولت د سخت دریځو لخوا په زرګونو یزیدیان محاصره دي. د هغوی د ممکنه ټولوژنې د مخنیوي لپاره به امریکا مسؤولانه او په محتاطه توګه عملیات وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل:
موږ د عراق له حکومت، پوځ او له کوردي چارواکو سره په سیمه کې کار کوو ترڅو په سنجار کې د حالاتو د ښه کولو په هڅو کې ورسره مرسته وکړو.
The humanitarian situation in Sinjar.
اوباما پرون د امریکا د ملي امنیت له ټیم سره د عراق د حالت په حق له وکتل. د وویل چې د ټولوژنې د مخنیوي لپاره یې خپل ځواکونو ته د ضرورت په وخت کې د هدفي هوایي بریدونو حکم کړی دی. د د په وینا دا به له عراقي پوځیانو سره د محاصرې په ماتولو کې مرسته وکړي او په دغه ځای کې بند پاتې ملکي وګړي به وژغوري. اوباما دا هم روښانه کړه چې دی به امریکا په یو بله جګړه کې ښکېلېدو ته نه پرېږدي. د وویل
that many of you are rightly concerned about any American military.
زه په هیګم چې تاسو په عراق کې د امریکا د ممکنو بریدونو په حق له اندېښمن یاست، حتی د داسې محدودو بریدونو په حق له هم. زه ستاسو په اندېښنو پوهیږم. ما د دې هیواد د ولسمشرۍ لپاره تر یو بریده د همدې لپاره ځان کاندید کړی و چې د عراق جګړې ته د پای ټکی کېږدم او خپل پوځونه بیرته کورته راولم، او دا کار مونږ وکړ. د امریکا د ولسمشر او د قواو د سرقومندان په توګه به زه خپل هیواد په عراق کې په یو بله جګړه کې ښکېلېدو ته پرېنږدم. نو که څه هم موږ د دې ترهګرو په خلاف د عراق ملاتړ کوو، د امریکا جنګي ځواکونه به په عراق کې د جګړې لپاره بیرته نه ځي.
American combat troops will not be returning to fight in Iraq.
د ویل چې امریکایي الوتکو یزیدیانو ته د حواله لارې مرستي ورغورځوي. دی وایي چې په زرګونو یزیدیان په سنجار غره کې بې خوراکه، بې اوبو او بې سرپناه د اسلامي دولت د سختریزو لخوا محاصره دي. بوکو شیخو چې د یزیدیانو د مذهبي فرقې سره تړاو لري، د چهارشنبه په ورځ د ازادي راډیو له عراقي څانګې سره په تلیفون کې وویل:
ما په سنجار غره کې له ځینې خلکو سره تلیفوني خبرې وکړې. دوی هلته بې خوراکه او بې اوبو بند پاتې دي. دوی وسلې هم نه لري چې د ځان دفاع پرې کړې وای. ما اوریدلی دي چې مرکزی حکومت دوی ته د الوتکو څخه خوراک ورغورځوي، خو الوتکې هغه ځای ته نږدې نشي ورتلی ځکه چې لاندې وسلوال ولاړ وي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو اعلامیه کې د اسلامي دولت سخت دریځو بریدونه غندلي دي او له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې ده چې د عراق د حکومت او خلکو ملاتړ وکړي.
ته ملالی بشیر رپورٹ ماوریتی. د امریکا دفاع وزیر په هند کې دی چې د دغه هیواد له مشرانو سره د هند او امریکا پر پوځي همکاري او د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. دا لکه چې نندر مودي د هند وزیر اعظم جوړ شوی، هند ته د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل لومړنی سفر دی. اسمت سروان رپورٹ لري.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل نن په نیوی ډیلی کې د هند او امریکا ترمنځ پر پوځي اړیکو او د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. هند په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا کلک ملاتړی دی. هند له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو له کبله په دغه هیواد کې د بې ثباتۍ د زیاتېدو په وړاندې اندېښنه ښکاره کړې ده. دغه هیواد په تیرو څه باندې دیارلسو کلونو کې له افغانستان سره تر $2 میلیارډ زیاته مرسته کړې څو افغانستان له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي او بیا د تروریستانو په ځالې بدل نشي. هیګل نن د هند درې ورځنی سفر په لومړۍ ورځ له هندي چارواکو سره خبرې پیل کړې. د وویل چې له هندي چارواکو سره د خبرو په ایجنډا کې د افغانستان مسأله هم شامل ده. هیګل په داسې حال کې له هندي چارواکو سره پر افغانستان خبرې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کابل کې دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو پر سر جنجال حل کړي. چک هیګل هڅه کوي چې له هند سره چې اقتصادي په غوړېدو دی او په نړۍ کې د وسلو تر ټولو ستر واردونکي هیواد دی، د امریکا پوځي همکاري او سوداګري زیاته کړي. د هند نوی حکومت لیوال دی چې د خپل پوځ د شوروي د وخت وسلې نوي او مدرن کړي. هیګل وویل له هند سره د امریکا د دفاعي همکاري لسکلنه موافقه چې ټاکل شوې ده راتلونکي کال یې وخت پوره شي له هندي چارواکو سره د دوی د خبرو په ایجنډا کې بل شامل موضوع ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل نن ناوخته د هند له صدر اعظم نندرا مودي سره وویني. امریکا هڅه کوي چې له صدر اعظم مودي سره اړیکې شي کړي. مودی چې یو هندو نشنلست مشر دی، په 2015 میلادي کال د امریکا ویزه په دې خاطر ورنکړې شو چې په ګجرات ایالت کې د مسلمانانو پر خلاف په بلوای سترګې پټې کړې وې. د هند دفاع وزارت یو چارواکي فرانس پریس خبري آژانس ته وویل هند نږدې دی چې له امریکا سره د 22 اپاچی هیلیکوپترو او 15 چینوک الوتکو د $1.4 میلیارډ معامله نهایی کړي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ری. دا افغانستان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا ټینګار کړی چې باید د دې هیواد ولسمشرۍ د ټاکنو نتیجې د روانې میاشتې تر پای اعلان شي. دا خبره د ولسمشر لمانی ځخه نن په خپل سوي یو بیان کې شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او حامد کرزی ترمنځ د سوي ملاقات وروسته جاری شو. جان کیری نن د کابل د سفر په دوه ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزی پرته د ولسمشر له دواړو امیدوارانو ډاکټر عبدالله عبدالله او د ډاکټر اشرف غنی غنی سره جلا جلا ولیدل. تفصیل یو ځل بیا له اسمت سروان اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په افغانستان کې د دوهمې ورځې لپاره خبري پیل کړې. کیری له ولسمشر کرزی سره له لنډې کتنې وروسته له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره ولیدل. اسوشیټډ پریس خبري آژانس وایي له عبدالله سره د ملاقات په پیل کې دواړه په ښه حالت کې ښکاره شول او د بیخوبۍ نښه پکې نه لیدل کېده. کیری وویل چې د عراق د مسئلې په خاطر د شپې تر 3 بجو پورې ویشو د افغانستان یادونه ونه کړه، خو له اشرف غنی احمدزی سره په خبرو کې امیدواری وشو. دا ویل پوهیږي چې ولې خبر يم چې موږ نن بریالي کیږو، غواړي چې په علت یې وپوهیږي. پدی وخت کې اشرف غنی احمدی د تسپو دانی واړولې. جان کيري د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدان جلا جلا ولیدل او امریکایي چارواکو وویل چې دی به وروسته له دواړو سره درې اړخیزې خبرې وکړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې د ولسمشرۍ په معنی کې د خبریالانو او کامرو مخته د خبرو په پیل کې د ولسمشر کرزی او جان کيري تندي تروش کاریدل، خو یو حمله خبریالانو سره خبري ونه کړې او نه په دې اړه څه وویل چې ولې د خبریالانو مخته څرګند شول. خو د ارګ په یو اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی د رواني میاشتې تر پایه د انتخاباتو د نتیجو پر څرګندېدو ټینګار وکړ او جان کيري هیله ښکاره کړه چې د انتخاباتو نتیجه به په ټاکلي وخت اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدان د دوهم پړاو انتخاباتو د تفتیش د نتیجو منلو ته راضي کړي. د هغو امریکایي چارواکو په وینا چې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره د کابل په سفر تللی، جان کيري له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله وغوښتل چې د سپتمبر په 4مه د ناټو تر سرمشي زیوډاندې د یوې حلارې د موندلو فوري توپ درکړي. د بریتانیا په ویلز ایالت کې د ناټو په راتلونکي سرمشي ځکه د غړیو هیوادونو مشان هیله لري چې د روان کال له پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د خپلو هیوادونو د رول په اړه پریکړه وکړي. له جان کيري سره ملګرو چارواکو وویل د افغانستان د انتخاباتو په نتیجه کې غوړه شوې ولسمشر به د ناټو د مشرانو په غونډه کې د افغانستان له لوري ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې نن په 2 ساعتونو کې جان کيري په یو خبري غونډه کې د خپلو خبرو د نتیجې په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړي.
د جان کيري د افغانستان سفر په دې اړه مو د اسمت سروان ریپورت اوریدلې. د افغانستان د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق د پاکستان پر استخباراتي اداره ایسای تور پوری کړی دی چې افغانستان ته وسله والاستوي او هغه هیواد بې ثباته کوي. نوموړي د خبره د مشال ریډیو له همکار ابوبکر صدیق سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. له جنرال عبدالرازق د مرکه په پیل کې پوښتل سوي چې آیا دا خبره رښتیا ده چې افغان حکومت په کوټه کې په ځینو هدفي وژنو کې مخامخ یا غیر مستقیم لاس لري.
دا کارونه د طالبانو نه دي، دا کارونه د ایسای د ټول خلک چې وژل کیږي د ایسای د خوشی دانیږي او هغه په دې نه خاطر چې پر موږ فشار راوړي وړي رقم دې سره غاړه کړو او د دې سره لارې.
ځینې سرچینو داسې ویل دي چې تاسو هم ګواکې الته چې کوم په دې اوسني کال کې ځینې طالب مشران وژل شوي دي، د بیلګې په توګه د زاکري په نامه یو ملا او د طالبانو ګواکې مشر وو، هغه چې اپاغوي کې د تاسو خلک لاس لري، تاسو دا تورونه ردوي کوم نه؟
طالبانو خپل ځینې مشکلات چې دي دا خو به نظامي مشکلات او د کی د طالبانو خپل ځینې خلګي او دین څو ګروپ باندې تقسیم دي، ځینې د ایسای سره کار کوي، ځینې د نور شبکو سره. دا خو د دې خپل مشکلات دي.
ایسای به ول وغواړي چې تاسو د فشار لاندې راولي،
نو دې وغواړي چې خپل نفس تل تجارت کې دي پر قیامت چې مرده دي مخ وایي لکو او د دې سره په یو رقم نه رقم ارتباط کې وسو چې هغه د دې په ګټه یا د افغانستان په ضرر.
په دې وروستیو کې په کندهار کې او خصوصا په جنوب کې عموما طالبانو بیا هڅه کړې دي چې لوی لوی بریدونه ترسره کړي. تاسو د دوی د هڅو ته په څه نظر ګورئ؟
دوی دا ټول فشارونه د پاکستانیانو یا د دې چارې کې دی له تشماته خوړلې ده. په کندهار کې د خپلمن کې د نور سره کې دي په دې کې وسه اکثریت په ټول جنگو کې برابرۍ خپل پنجابیان کوي، چین پنجابیان کوي، ډاکټران پنجابیان ورسره کارونه ټول خپل پنجابیان لشکر ته بکی.
تاسو چې دا ادا کوي چې دا پنجابیان دي، نو تاسو آیا خلک نیول دي، اسناد مو نیول دي، تاسو ثبوتونه لرئ؟
موږ اسناد مو نیول دي، خلک مو نیول دي، عمر خلک مو سره ستاسو دي په لاس.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره حکومت له راتلونکي میاشتې د یو ګرځنده کتابتون یا موبایل لایبرری پیلولو اعلان کړی دی. دا کتابتون به هرې قبایلی سیمې ته ځي او په زیات رعایت په پر ځوانانو او زکونکو کتابونه خرڅوي. په کتابتون کې به د تاریخ، فرهنګ، ثقافت، ساينس، روغتیا او د ښوونځیو کتابونه موجود وي. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د کتابونو کامی اداره او د قبایلی سمو د انتظام اداره به په مشترکه توګه د روانې میاشتې وړومبۍ هفتې نه په قبایلی سمو کې د یو ګرځنده لایبرری پروګرام شروع کوي. د څه مقصد چې د قبایلی سمو په ځوانانو کې لیک لوسته وده ورکول دي. د کتابونو کامی ادارې نیشنل بک فاونډیشن د خیبر پښتونخوا ډایرکټر مراد علي مومن په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې راولپنډۍ کې د یو ګرځنده لایبرری د کامیابۍ نه پس دوی د قبایلی سمو ځوانانو لپاره د یو ګرځنده لایبرری د شروع کولو فیصله وکړه. دو ویل چې ګرځنده لایبرری ګاډی لپاره دوی قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ سره معاهده لاسلیک کړې ده او فاټا سیکرټریټ کې ولاړ استعمال شوو ګاډو کې یو ګاډی د لایبرری لپاره ورکړې شوې ده.
جمهوریت کې خلکو په دې سلسله کې مال دي ډوډی کلیجن چې کوم ځای ته یو اپوینټمنټ ریکوست هم لیکلی چې هغه سره خپل سټریټیجی جوړ کړو چې هغه کې ایجوکیشن افسر سره موږ ملاقات وکړو چې په جمهوریت کې څو نه تعلق جوړ دي میل دي فیمیل دي دا په روټیشنل بیسس باندې لکه یو ورځ بعده جمهوریت کالج فیمیل ته یو ورځ بعده وایس کالج ته یو ورځ بعده سکول ته ځي هغه نه پاتې کوم بل نیکسټ ویک کې به موږ چې دا په جوړ ټوړو به موږ ټوړو دا چې په نمبر نمبر باندې دا چې اورګزی ته دا چې پر پالچینا ته یو روټ هم جوړ کړی یو پراپر ډایرکشن یو شیډول هم دې جوړو.
د په وینا چې د دې ګرځنده لایبرری او د عملی حفاظت لپاره به ورته د لاسلیک شوی معاهده مطابق د هر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ سکیورټی ورکوي. کورم ایجنسی سره تعلق لرونکي او د پیښور یونیورسيټي زده کوونکي ریحان محمد وای چې دا لایبرری به یو قسم له په قبایلی سمو کې کتاب راجوندی کړي خو باید چې هر ایجنسی لپاره د دوه دوه ګرځنده لایبرریانو سرویس شروع کړي.
دا خو لازمی خبره ہے کہ کتاب کی وہ داسې گائیڈنس داسې خبرې به تلي چې هغه کې د سټوډنټس رهنمایي کیږي نو دیو دینا به سټوډنټس انکریج کیږي او نور مخته تللي کوشش کول غواړي.
د لایبرری اهمیت او افادیت په اړه د اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو د سانګې مشر او شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی وای چې دا یو مثبته سوچ دی. دا به هغه علاقو ته ورسی کوم ځای چې د کتاب سهولت نشته خو پکار ده چې دا سلسله مخکې جاری وساتل شي.
زه ګړم چې د فاټا سیکرټریټ د طرف نه دا قدم چې دی دا ډېر د ستایلې وړ دی او دا لایبرری په کار دا ده چې یو نه وي چې سو سو لایبرری په هر سیمه کې ګرځي نو دا به ډېر خوند کوي. خدا ده چې د دې لپاره به د خلکو زړونه برابر کړي او بیا به لایبرری یو ورځ راشي بیا به نه وي نو په کار دا ده چې هلته کې ښه پخې لایبرری جوړې شي او بچي ټول هغې ته راوپارولی شي چې راځي کتابونه دلته هم لولي او د ځان سره کور ته هم وړي.
د کتابونو کامی ادارې او قبایلی سیمو د انتظام ادارې دا پروګرام به کال 2006 پورې جاری وي. د کتابونو کامی ادارې نیشنل بک فاونډیشن د خیبر پښتونخوا ډایرکټر مراد علي مومن په وینا چې د دې لایبرری د افتتاح په موقع دوی به خیبر پښتونخوا گورنر ته د نورو ګاړو لپاره درخواست کوي.
رابیا اکرم خان وا چې په قبایلی سیمو کې د ګرځنده لایبرری یا کتابتون په اړه رپورټ راکوي. د قبایلی سیمې خیبر له تیرا میدانه به کورسوي زرګونو کورنۍ خپلو کلیو ته ستانه سوي خو دوی وایي تر اوسه لا پرمختیا کارونه بې برخې دي چې مده مخکې حکومت اعلان کړی وو. دوی په خبره له بنسټیزو اسانتیاو هم بې برخې دي لکه د جګړو او تاوتریخوالي پر مهال د دوی خلکو د دې خلکو سلګونو کورونه سوځول سوي او ړنګکړل سوي دي. دا کورونا تر اوسه وران پراته دي. همداراز د خلک د روغتیا تعلیم او ښوونځي اسانتیاوې غواړي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر جنسای لری پرتی سیمې تیرا میدان نه به کور شوی خلک وای چې د دوی زیاتره کې بلی تیرا میدان ته ستنی شوی دی خو دلته تر اوسه هغه اسانتیاوی نه دی ورکړی شوی چې د کومو وادي ورسره شوی وي. دوی وای چې په دې ورستو کې د خیبر پښتونخوا گورنر او پولیټیکل چارواکو هم د تیرا میدان د ورکړی و خو تر اوسه پکې کوم ترقیاتی کارونه نه دي شروع شوی او په زرګونه کورونه اوس هم وران ویجاړ پراته دي. عبد د پردیش په دې ورستیو کې تیرا میدان ته تللی وو. د تیرا میدان د اوسنی حالت او د ستنو شو خلکو د ستونزو په هکله مشال ریډیو ته وایي
ډېر کورونه وران پراته دي، دوکانونه وران پراته دي، بازارونه وران، هر څه هغه چې کم متاثرین اوس واپسې روانه ده واپس کیږي نو دې ټول لګیا دي. ټول شپه ورځې په ځان یو کړی ده او هغه ژوند چې په کم ځای کې دینه پاتې شو چې دا غزینه بیا شروع کی خو تکلیف ورته ډېر زیات خلکو لا ما پخپل مولګل صحت په والا سره یا تعلیم په والا سره کوم سرګرمی په ګراوند باندې نخ کاری نه په غونډه علاقه کې یو خزه ډاکټر نشته دی
د تیرا میدان د خلکو د اندېښنو غوښتنو په حق له مشکله په خیبر هاوس په خبر کې د ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب رائے واخسته نو دوی وویل
ان شاء الله موږ بیا ویزیت د ټول ډپارټمنټ سره زه ویدنی ویک ټایم رواني مخه روډز هیلث او ایجوکیشن واټر سپلای په ان شاء الله هر څه به کیږي هغه پروسس روان دی هغه موږ سره انجیوز روان دی هغه هم مطلب د خپل کار
یا د دوی چې تیر کال د جنوري په میاشت کې د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي وو او د دوی کورونه هم په کې سوځول شوي وو خو اوس دغه خلک تیرا میدان ته بیرته ستانه شوي دي او وایي چې اسانتیاوې دې ورکړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د خیبر پښتونخوا د سواد په کلام کې د سیلګری پرمختګ په مخه څلور ورځې میله پیل شوې ده. د دې میلې پرانیسته د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی وکړه. میلې ته له بیلابیل سیمو په زرګونو خلک ورغلي. په دې اړه نیاز احمد خان رپورټ لري.
میلې ته یو شمیر سیلانیان لیدو ته راغلي دي او په وړمۍ ورځ فوزي بینډ خټک ګډه د اسونو مقابلې او نورې خوندورې لوبې وشوې. دغه میلې ته راغلي یو اته کلنه ماشومه په دغه اړه وایي
زبانم دې صفیا او د میله ډیر ښکلې و پدې کې ما ناتوي زما ډیر تعریف وکړ پدې زوبا خلکو ته هم چې اعلان وکوم چې خلکو ته هم چې دلته کې راشي او خمه له وګوره دا میله ډیر زیات ښه
د پیښور څخه راغلی یو زنانه چې سره د کوړمې راغلی دا د میلې په اړه زیاتوي
ګډه ته انجوای کړه او ډیر خزه دي او بګار چر کال دا کیږي او ټول خلک راضي او د کالام دوباره ټول بشیا دې په جته تر روډ سپورټ ځین خراب دی غدي دای وجنا وای پیری شي ذات خلک دې ته ناراضي او ګل روډ دوی سره ټول بشي ان شاء الله ته ډیر خلک راضي او دا دوباره ارسه ټیک ټاک شي.
په کالام کې د قامي جرګې مشر او زی اوسیدونکو ملک غزن خان وای چې داسې میلې د کالام اول لپاره ډېری ګټورې دي خو حکومت ته پکار دي چې د دې سیمې سړکونه پاخه کړي.
دغه میلې باندې دا دی چې خلک راشي او د کالام خلکو ته مطلب دا سین کم پاتې شي دکاندار شو گاڑی والا شو مختلف خلک دی. دا روډ حالات ډېر خراب دی او کدا روډ ته حکومت وفاقي او صوبائی حکومت توجه ورکی او دا روډ ٹھیک شي نو بیا صحت حوالے سره مطلب دا چې سونه مهمانه راضي دونه مطلب دا چې فائدہ قوم ته ملويږي.
د کلام میلې پرانستا په بقایده توګه د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی وکړه. هغه ویل چې کال 2010 کې د دې سیمې سړکونه سیلابونو وړي وو ولې تر دې دمه هغه بیا جوړ نشو. دوی په دغه اړه ویل زه په دغه اړه کې ډېری هڅې کوم او زه وزیر اعظم او د روډونو جوړولو لوی ادارې ان اچ مشر ته وینا کوم او دا د باب پر هم اچوم. دغه سړک چې د سیمې د معیشت د ملا تیر دی دغه ډېر زر جوړ کړي
مکمل کر سکے.
د میلې تابع کوونکو وینا ده چې میلې ته راتلونکي سیلانو ته په خصوصي توګه اسانتیاګانې ورکوي او دغه میلې کې به سیلګرو ته یو شمیر خوندور پروګرامونه ویډیا وړاندې کولای شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي خو په پای کې به وار ورکوم ملیحه میرزاده ته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله د ملي وحدت حکومت په جوړولو سره سلا شوې دي. رویټرز خبري ایجنټ وايي دواړه کاندیدان د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری سره د ملاقات وروسته دغه نتیجې ته رسیدل. د شمالي وزیرستان د میرعلي ایدک قبیلې مشرانو تیر ماښام په جرګه کې پریکړه وکړه چې په خپله سیمه کې به امنیت ټینګوي او هیڅکله به هم کډه ونه کړي. ایدک قبیلې دا جرګه تر هغې وروسته وکړه چې تېره ورځ د پاکستان پوځ ورته په دوه ورځو کې د سیمې د پریښودلو امر وکړ. بلخوا د شمالي وزیرستان کډوالو نن په بنو کې د پرسلب مخې ته احتجاج کړی دی. دوی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د رجسټریشن په عمل کې شامل کړل شي. د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکي وایي په پاکستان کې د پولیو څلور نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د زیارت پر ورځ اسلام آباد د روغتیا کمی ادارې په هغو څلورو ماشومانو کې د پولیو وایرس ته موندنې پخلی کړی دی چې د وینې نمونې یاد مرکز ته د معاینې لپاره لیږل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملک د امنیتي صورتحال په هکله سبا له یو ټولګوندي غونډه رابللې ده. یاد کانفرنس کې به ګډون کوونکو ته په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي آپریشن په هکله بریفینګ ورکړل کیږي. د افغانستان په جنوبي صوبه هلمند کې په شپه کې د پولیسو په یو چیک پوسټ طالبانو په حمله کې څلور افغان پولیس وژل شوي دي. رپورټونه وایي چې حکومتي ځواکونه د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې له وسلوالو نه دغه چیک پوسټ واپس اخیستلو په کوشش کې دي. او اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د درې ورځنۍ ډزبندیز وخت سره رسیدلو وروسته د جنګیالو لخوا په غزه پټه کې تر راکټي بریدونو پس اسرائیلي پوسټ د نوو بریدونو د شروع کولو امر کړی دی. اسرائیلي پوسټ نن پخلی وکړ چې د جنګیالو لخوا پر اسرائیلو د اوولسو راکټو تر ورولو وروسته په لږ سات کې دننه په غزه پټه کې د ترهګرو ځایونه په نښه کړل.
ملیحه مرزاده و چې د خبرو نو لنډیزې وړاندې کړل. دا د مشال ریډیو د نروزی د نه ساته خبرونو ورستی د خبرو نو لنډیز چې تاسو واوریدل ام دغه خبرونه او خبرونی تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او ریپورتونه کتلې ویډیو هم لیدلې سي. که تاسو په دې چپو پاتې سوی تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اوریدلې سي. عبدالحی کاکړ ته اوس اجازه ورکړئ. د خدای په امان.